چه ها دارن خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. طالبانو د سولې د خبرو په درشل کې په خپل مرکچی پلاوی کې بدلون راوستی دی. په دې خپرونه کې د دې نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د محبسونو اداروي په وروستۍ یوه اونۍ کې هیڅ بندي په کورونا اخته شوی نه دی. نن په کابل کې د شپږیزې په لومړۍ مسابقه کې بندي امیر او مسی عینک مخامخ کیږي او ژغورونکي وایي د بیروت د چاودنې له کبله په ویجاړو شویو ودانیو کې د ژوندي پاتې کس نښه نه ده موندلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی ده په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو آزادي راډیو ته ویلي چې شاید افغانستان مرکچی پلاوی نن قطر ته لاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر پیلېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د محبسونو اداري ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په هیڅ زندان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی آزادي راډیو ته وویل چې له کله چې د کورونا وبا په افغانستان کې ګډه شوې 209 دیرش بندیان په کووید 19 ناروغي اخته شوي او یوازې شپږ بندیان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. د بایانی په وینا اوس مهال نه بندیان چې مخکې په کورونا وایرس اخته شوي وو تر درملنې لاندې دي. ایرانی چارواکو ویلي چې له هنده په څه باندې 8000 تنه غنم و بار بیړۍ چې له افغانستان سره یې مرسته کړې په چابهار کې د شهید بهشتي بندر ته رسېدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو مسؤول بهروز عقایی پرون فارس نیوز ته ویلي چې د هند مرستې غنم به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي. د هند حکومت له افغانستان سره د 15000 تنه غنم مرستې ژمنه کړې چې دا جوپې هم یوه برخه ده. په کابل کې به نن د شپږیزې کرکټ غوره لیګ د ووم دور لومړۍ سیالي وشي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې به نن د بندي امیر شاماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سمې ترسره کیږي. د شپږیزې لیګ د اتلولۍ سیالي به لس ورځې دوام وکړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. هغه ژغورن کې چې له درو ورځو راهیسې د بیروت په نړیدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګوندې څوک ژوندی ومومي وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت پخوا زوروره چاودنه وشوه چې 190 تنه پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 50 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له دې چې د څرک لګولو آلو یا سینسورونو د سانحې وموندلې د ویجاړو شویو ودانیو په کنډوالو کې کار پیل کړ، خو اوس وایي چې په تیرو درو ورځو کې د ژوندي پاتې شوي انسان نښه نه ده موندلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د سپینې ماڼۍ د کورونا وایرس ضربه قوې له امریکایانو وغوښتل چې د کارګر د ورځې په لړ کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په شمول روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دوبي د رخصتیو په پای کې د سپتمبر 1 او د دې اونۍ شنبه او یکشنبه هغه ورځې دي چې امریکایان په دودیز ډول په خپلو کورونو کې راغونډیږي، کباب پخوي، د یو بل کورونو او د سمندر غاړو ته ځي. چارواکو وروسته له دې خلکو ته په دې ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړ چې تر دې وړاندې په می او جولای میاشتو کې په دوو ځانګړو رخصتیو کې د کورونا پیښې ډېرې ثبت شوې. د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده چې په دې هیواد کې په زوړ لمانځل کیږي. په بیلاروس کې پولیسو پرون لسګونه محصلان چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر ضد مظاهره کړې و نیولې دي. یوه مظاهره د پلازمینې منسک د ژبو د زده کړې د دولتي پوهنتون محصلانو او بل د ښځو د حقونو د ملاتړ ډلې کړې وه. هغوی ټولې چې شمیرې زرګونه بلل شوي د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکو له بیا ټاکل کېدو سره د مخالفت څرګندولو لپاره د منسک ښار لارو او سړکونو ته راوتلي وو. او په بیلاروس کې جمهوري ریاست ته د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تیخانو سکایا ویلی چې هیواد یې په ژور سیاسي بحران کې ښکیل دی او د الکساندر لوکاشینکو حکومت د خپلو خلکو ژغ نه اوري. هغې پرون وویل چې بیلاروس بدل شوی او خلک یې راویښ شوي دي. دی ویلی چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم باید په دې وپوهیږي چې د بیلاروس خلک نور له خپل دریزه نه شاته کیږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري ساعت 8 بجې او شپږ دقیقې شو. د طالبانو د مرکه چی پلاوی نوای مشر څوک دی؟
شیخ عبد الحکیم اخوند د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاق زای ده.
د ډلې د قطر د دفتر وایند هم بدل کړی. د کندهار د ارغستان اوسیدونکو وای طالبانو په لارو کې ماینونه ایشي.
چکان ټول پټاو سیوی دي. د خلکو رفت آمد د یو کلی سفر بل کلی پوری مشکل دی. کلینیک مې بند دی. پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي.
له جګړو پتنګ شوی غزنیوال لشکيله خو غواړي.
د ملت په توګه غوښتنه داده چې بریدون را کم کی.
د رونټیا د څار بنسټ په کرکټ بورډ کې د شفافیت په اړه شک څرګندوي.
څومره چې راپورونه راغلي دي د هغې په بدل کې چې څومره شفافیت موجود وو هغه د پښتنو
او نن په کابل کې شپږیزه غوره لیگ پیلېږي. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له اود ماشام تر او په منځنۍ چپه 12 شپږنی یو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره طالبانو د خپل مرکزی پلاوی مشر بدل کړی او د دوحې د دفتر لپاره نوې ویان معرفي کړی دی. د بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد دوحې ته روان شوی دی. ځینې چارواکي وایي چې کېدای شي د افغانستان مرکزی پلاوی هم نن قطر ته روان شي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د طالبانو له لوري په خبرپاڼه کې چې پرون ماخستن خبره سوي لیکل سوي چې له حکومت سره د مذاکرو د پلاوی مشر مولوي عبدالحکیم ټاکل سوی دی. مولوي عبدالحکیم د طالبانو قاضي القضات هم بلل کیږي او د ځینې راپورونو پر اساس د طالبانو د مخکنی مشر ملا محمد عمر له نږدې کسانو وو. د طالبانو له لوري له حکومت سره د مذاکرو نوی اعلان شوی پلاوی یویشت غړي لري خو نور غړي یې نه دي معرفي شوي. دا ګس پښ پرويشتمه نیټه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دای بل حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشروي خو په کوم خبر پانه کې چې بیګا خبره سوي ستانکسي د پلاوی مرستیالي ترلاسه شوی او پلاوی ته یو بل تن هم ور اضافه شوی دی. مخکې طالبانو خپل پلاوی شلکسیز اعلان کړی وو. یو بل بدلون چې د طالبانو د دوحې د دفتر په تشکیل کې راغلی د هغوی د نوي ویان ټاکنه ده. د طالبانو په بیګنۍ اعلامیه کې ویل شوی چې د دوحې د دفتر د ویندوی مسولیت له سهیل شاهین اخیستل سوی او محمد نعیم وردک ته سپارل شوی دی. د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د پیل نیټه لا نه ده اعلان شوی خو د افغانستان د سولې وزارت تیرونې له ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تیار دي او پر طالبانو یې رخ کړی و چې د خبرو پیل ته تیار سي. پام دی حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامه کې ویلي چې خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوحې ته حرکت کړی دی. په ویلامه کې ویل شوی چې خلیلزاد په افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي او په سیمه کې به وګرځي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل طالبانو تیر شپه اعلان وکړ چې له حکومت سره د مرکزی پلاوی مشي مولوي عبدالحکیم ته سپارل دي. مولوي عبدالحکیم څوک دی آیا د هغه راتګ د مذاکرو پر محتوا اخیست کولی شي؟ د پښتنه فرشتي جلالزی له آزاد خبریال سمیع الله یوسفزی څخه کړي. سمیع یوسفزی د طالبانو په اړه معلومات لري او په دوحه کې د وروستیو غونډو له برخوالو او څارونکو څخه دی.
شیخ عبدالحکیم اخوند د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاق زای ده او د طالبانو د مرحوم مشر ملا محمد عمر اخوند سره ډیره نږدې دوستی او انډیوالي ده. د طالبان د سقوط نه وروسته د پاکستان ته رالو او په پاکستان کې کوټه ښار کې پر یو سیمه آباد کړه چې د اسحاق زای آباد په نوم باندې یادیږي، او زیاتره د طالبانو مشرانو هغه ته پکې ځمکه واخیستې او کورونه جوړ کړو. شیخ عبدالحکیم یو له هغه کسانو چې کلملا محمد عمر اخوان وفات شو، نو لومړی خبر چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ ورکول شو هغه شیخ عبدالحکیم ته ورکړل شو، او د شیخ عبدالحکیم په حکم مشوره باندې دا پریکړه وسوه چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ اواز خپور نشي، او ملا اختر محمد منصور یې نوې مشر وټاکلو او لومړی کس چې مبارکي ورکړه هغه شیخ عبدالحکیم وو. البته شیخ عبدالحکیم زیاتره په مذهبي چارو کې تجربه لرله، او خپل مدرسه یې لرله، درس او تدریس یې کاوه. د روان کال د جنوري په میاشت کې د نوموړي په کور سره چې کوم مسجد ده په هغو کې یو برید وشو، په نتیجه کې د ده زوی ملا عبدالعلي اخوند ووجل شو، او په دغه دی پخپله د طالبانو په صفونو کې یو قوي مشر ده، او داسې ویل کیږي چې د ده ډیر تعلق د هلمند له شورا سره ده، او د هلمند شورا اکثره غړي کله چې ملا منصور ووجل شو دوی له پاکستانه ووتل، که هغه ملا صدر ابراهیم ده یا ملا منان اخوند و یا داود مزمل ده یا ملا ګل آغا خون، خو یوازې دی په پاکستان کې پاتې شو. بیا یو نیم کال وړاندې د غزوی چې ووجل شو د پاکستاني استخباراتو لخوا ونیول شو، ډیر وخت لپاره بندي و، بیا راپرېښودل شو.
تاسو څه فکر کوئ چې دغه نوی تغییر دا به د خبرو په ماهیت باندې د طالبانو لخوا څه تاثیر لري که بینه لري؟
نو د صاحب اثر رسوخ خاوند ده، خو البته لومړي ځل باندې د مذاکراتي ټیم غړی شو، او زما په خیال د ده پر اتاک سره خلیلزاد او پاکستان او د مذاکراتو سره چې د نړیوالې ټولنې کوم تعلق لرونکي دي هغوی دا فکر کوو چې د ده پر اتاک سره به د هلمند شورا چې د طالبانو یو عمده نظامي مرکز ده د هغوی مستقیمه نمایندګي په خبرو اترو کې وشي، او دویم دا چې د طالبانو دارالفتا مشر ده کله چې دی په خبرو کې وي بیا دا خبرې کې چې هر پریکړه کې یا طالبان دپاره له مذهبي اړخه د پیتوا یا د تصویب ضرورت نه لري، ځکه چې د خبرو اترو مشري په خپله د دوی هغه مذهبي کس کوي څوک چې د فتوا ورکولو ستر قاضی ده. نو له دې امله د راتګ مهم ده. د طالبانو منځ کې د یو عجیب و غریب جنجال نه وروسته چې لومړی ملا عباس اخوند ستانکزای مشر وټاکل شو، د هغه د اعلان نه دوه هفتې وروسته بیرته هغه مرستیال مقرر شو او شیخ عبدالحکیم مشر وټاکل شو. خو بهرحال د ده راتګ د طالبانو د خبرو اترو ټیم ته قوت وربکی.
د طالبانو د مرکچی پلاوی د نوی مشر په اړه مو د سمی یوسفزی مرکل آزادی رادیو واوریده.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اته بجیا او څوارلس دقیقې شوې آزادی رادیو اوري. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي طالبانو پرې لارې بندې کړي او اوس نه درمل لري او نه خواړه. د دوی په وینا له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د ارغستان ولسوالۍ پر عمومي او فرعي لارو ماینونه شخ کړي دي. د کندهار د صادق رښتینی راپور.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر حاجی محمد او تازه راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې وی میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړي. پلچکونه یې په بمونو الوزولي، یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ارغستان کې عمومي روډ بند دی، پلچکان یې ټول پټاو شوي دي، د خلکو رفت آمد د یو کلي تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي په منځکا کې، په کلینیک کې مریضان نشي ورتلای، بیچارهګان هیڅ څوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلای.
د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انارو فصل حاصل ته رسېدلی، خو د لارو د محاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نشي ټولولی. د ارغستان ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو کمال الدین سپان او عصمت الله حسان ازادي راډیو ته وویل د لارو د تړل کېدو له امله په ولسوالۍ کې خوراکي توکي ګران شوي او که ستونزه حل نشي نو ځایي خلک به د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخ شي. بل خوا د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښيي. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل په روان نمیاش کې پارغستان ولسوالۍ کې په افسر ډول هر ورځ پر ملکی خلکو دوه تر درې پوری د سړک غاړي ماین چاودنی سوي،
بغیر چې رسمي لارو کې مینونو شکل سوي دي، حتی په کلیوالي لارو سیمه کې هم مینونو شکل سوي دي. پارغستان کې هر ورځ دوه درې چاودنی کیږي.
د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دادي چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د غستونځ حل کړي.
یو شمیر خلک وایي چې طالبانو په داسې حال کې تشدد ته زور ورکړی دی چې د سولې خبرو ته په شمار ورځې پاتې دي. د غزنی اوسیدونکي وایي د جګړو له لاسه آرام خوب نه لري، دوی له ښکېلو خوا غواړي چې نور جنگ بس کړي او د خبرو له لارې اختلافات حل کړي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا شار په کمربندی پوسټو ارزو شاباس خوګیانو سپنداد نوغي او جنو نورو سیمو دغه جګړې تر سهار روانې وي. دولتي چارواکي هم په دا ورستیو کې د جګړو د زیاتېدو خبره کوي او تقریبا هر ورځ وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د وراوشتې مرګ ژوبلې راپورونه ورکوي. دا غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده وایي وسلوال طالبان په غزنی کې د امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت ناوړه ګټه پورته کوي.
زموږ امنیتي ځواکونه پر دې خطر چې دغه د بین الافغاني مذاکرات یا د سولې خبرې چې را روانې دي، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې دفاعي حالت غوره کړي او پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ونه کړي.
دا غزنی ولسنه بیا وایي څومره چې د سولې خبرې رانږدې کېږي هغومره په دغه ولایت کې جګړې زور نیسي. دوی وایي که په جګړو کې ښکېل لوري رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا او درناوی لري، خپلې جګړې د بست او له مرګ ژوبلې د لاس واخلي. مرتضی د غزنی مرکز اوسیدونکی دی.
موږ تاسې وینو چې یو په بل بریدونه کوي. د موږ د ملت په توګه غوښتنه دا ده چې بریدونه راکم کړي او په عمل کې هم د سولې غوښتنه وښيي.
دا جګړې د غزنی د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم پر امنیتي پوستو روانې دي. وسلوال طالبان بیا وایي تر څو چې سوله نه وي سوې دغه بریدونه به همداسې روان وي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې د جګړې اړتیا ده او وجه هم مقابل لوری دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند ولایت کې چې ډیر کوکنار کرل کیږي، یو شمیر کروندګرو د کنځلو کرلو ته مخه کړې ده. په دې اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو. خو اوس د شپږیزې په باب، په کابل کې به نن د شپږیزې کرکټ غوره لیګ د اووم دور لومړۍ سیالي وشي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې نن د بندي امیر شاماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ کیږي. تېره شپه د دې لیګ په پرانیستونکو مراسمو کې ولسمشر غني ګډون وکړ او وینا یې وکوله. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
په کابل کې پرون ماښام د لیګ د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانانو ملي یووالی دنیا ته څرګند کړ. غنی وویل افغانستان څوک نشي ویشلی او د واحد افغانستان لپاره پر ملي اراده هم څوک پښې نشي ښودلی. هغه وویل د کرکټ ملي لوبډله یوازې یوه لوبډله نه ده، بلکې د افغانستان د راتلونکي یوه داسې کیسه ده چې هر افغان غواړي ځان پکې وویني.
کرکټ دی موږ د ټول افغانستان کرکټ. کرکټ افغانانو ته یو لوبه نه ده، یو لوی عزت ده، یو لوی ویاړ ده، یو لوی پت ده. دا درون بیرق د جمهوریت تاسی اوچت که، په ویاړم اوچت که، په افتخارم اوچت که.
د شپږیز لیګ د پیل په مناسبت پرونی رسمي مراسم د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان د سپارښتنو سره سم چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کړي سرته رسیږي. د شپږیز لیګ د اتلولۍ سیالي به د سپټمبر په 16 وي.
وسم ګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي. څو امریکایي ورځپاڼو د افغانستان لپاره د امریکا د نوي نومول کیدونکو سفیر په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پر اساس افغانستان ته د امریکا د نوي سفیر ټاکل به په افغانستان کې د امریکا د تاریخ پر دې تر ټولو اوږدې جګړې بیا اخیزې نوي. د ورځپاڼې له مخې ویلیام روجر به په افغانستان کې د امریکا سفیر وګمارل شي. نوموړی په افغانستان کې د امریکا د مداخله سخت مخالف دی او له ډیرو وختونو راهیسې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کوي. مادر جونز امریکایي مجلې چې تحقیقي موضوعات خبروي بیا لیکلي چې خبرو سرچینو ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ له لورې د افغانستان د سفیر په توګه د روجر نومونه شي چې ټرمپ غواړي له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر می پورې له افغانستانه وځي، خو ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر ټرمپ لیواله دی چې خپل ځواکونه تر دې ژر وباسي. د سږ کال په می میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ټرمپ غواړي د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا انتخابات د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي. امریکایي ورځپاڼې وایي روجر د ټرمپ په شان له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو پلوی دی. روجر چې کله د چارلس کوک انسټیټیوټ د څیړنې او پالیسۍ رئیس و، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدا ملاتړ کوي. د تیر کال له طالبانو سره د امریکا پر خبرو انتقاد کړی و. په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو شاوخوا 13 میاشتې دوام وکړ. د مادر جونز مجلې د لیکنې لیکوال ډن سپاین لی وایي چې پخوا یې له روجر سره خبرې کړې. هغه حتی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر کېدو مخکې د امریکایي پوځیانو وتلو ته تلوار لري. د همدارس وای چې روجر ورته ویلي د افغانانو ترمنځ د سولې موافقه شته چې وشي، خو دا موضوع له افغانستان د امریکایي پوځیانو لوټلو جلا ده. د دې لپاره چې د امریکا انتخاباتو ته وخت لښ پاتې دی، په ډاډ نشي ویل کېدای چې دغه هیواد سنا جرګه به تر انتخاباتو وړاندې ویلیام روجر په افغانستان کې د سفیر په توګه تایید کړي او کنه. د امریکا د قوانینو پر اساس د ولسمشر له لوري نومول کېدونکي سفیر باید دغه هیواد سنا جرګه تایید کړي. د دې خبرونه په دوه منی مایک 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت څه دی؟ د هلمند د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې اوس د کوکنارو په ځای کنزلی کری. په دې ولسوالۍ کې کوکنار ډیر کیږي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلان بیا وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ د باغداري په برخه کې کروندګرو ته د امکاناتو ورکول د دې سبب شوی چې بزګر د کوکنارو په ځای باغداري ته مخه کړي. په دې اړه نور حال د الیاس دایی په راپور کې واوري.
د سهار لس بجې دی، نیم په خولو لوند نور احمد د کنزلو د یوې لوی کروندې د اوبولو لپاره بندونه تړي او د لشتي یا ویلي هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داس زای ولاړو چې شاوخوا اکثر مزکی په جوارو کالوکو او تور ما شکرل سوید. خو د هلمند ناوی ولسوالۍ د عینک د سیمې د غاټې وشکلن ځوان خپل شپانس جریبم زکه په کنزول کړل ده.
ځنګړتیا وی دادی ننوایانې په ډوډۍ کې استعمالي نور تداوی د پاره سیمه دغه څه ځنګړی خوند لري په خیږي بیا خړل کیږي لکه د نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای په لیږم د کرهنې وزارت په برخه کې زما د پاره نور احمد یوازنیم زکوال دی چې کښتې د خوند او مزو د پاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنزولو او نور دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړی چې ډیر پیسې جوړوي. خو نور احمد وای کنزلی د خوان شیدای نوې کشتي او په دې ورستوي کې جنو خلګورته مخه کړی ده.
په قیمتونه څه دي خو هغه بیا مارکیټ پر یاره لري ځکه چې هغه تکي کوس ماته نه معلوم کچيري ووزي نور ولایتو ته خارجته مارکیټ یو لړی او تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې ته دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړي کشتي نوې کشتي چندانې څوک نه کوي اوس ورس پوره زیاتیږي.
که څوم په هلمند کې په مرکزی او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښ ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی. خو دولت لا هم د نشیتو کو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د په چیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوې دانې او بوټي کړي مرسته تاړتیا لري.
بزنه مرزې شفته ده اول پسرلی کې وکړي نوروزی بیا ښه حاصل په لاس ورکړي کله وخته په خلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي کله کله سر په لاس ورکړي کله شفته داسې مرز دی نوزو چې درو شې ملکه یو څوک چې دا سر ورسیان غوړ کې بیا پرې نه منځي شفته هم داسې مرز دی غوړزګي کې پراغه کچریل ویږي بل اخر بیا سر په لاس نور کې.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي که څه هم د کنزلو حاصلات نه دي رسیدلي خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنزلو کښت ډیر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوسوي دي چې د کوکنارو په نسبت نور دانې لږ خواري غواړي او ډیره ګټه کوي.
د ولایت په سطح باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجتي کرسوي دي چې په هکتار 1.2 ټنه حاصلات په لاس ورکوي او د ولایت په سطح باندې به 1303.6 ټنه د کنجتي حاصلات ولرو چې بل اخره د غره پورونه مقامی وزارت مسلسل ورکول سره مقامی وزارت دی تاجر سو چې د تیلی نباتاتو په برخه کې خاصتا په ندالی ولسوالۍ کې التموج کار وکړو درڅو د تیلی نباتاتو پروسس کو او غوړی په لاس جندراو.
دا یوازې کنزلی یا کنجدی نه دی چې په هلمند کې غنو کروندګر ورته مخه کړی ده بلکې په دې ورستوي څو کلونو کې زعفران الویرا هنجه ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي وای کنزلی پونبه او سویابین د تریاکو ش بدیل دي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
اته بجی او اته ویش دقیقې شوې د خوست شیخ زاید په هنتون د ژورنالیزم په هنزي محصولان د دې په هنتون په چوکاټ کې د ځوان ژغ پنوم د هغې رادیو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي چې د محصولانو د عملی کار په هدف جوړ شوی و او لکلونو رئیس له فعالیت لیدلې ده. د احسان آریان راپور واوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خبرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس تناسي دوی وایي فارغېدو ته ډیر کم وخت پاتې دی خو تر اوسه په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی او د ځوان غښ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملی کار لپاره جوړه شوې وه کالونه کېږي چې وری تړلی او خبرونې نه لري.
نو می سردار ولی درمان ده تقریبا 2 کال کیږي چې موږ د ځوان غږ رادیو نشرات نه لرو. موږ یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه ماسلین د لپاره بسنه کوي.
نو می زاهد ترنګ دی ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته کې یوازې دغه چپټر ویل کیږي چپټر یوازې دغه د پونتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده. دغه بهر هیڅ هم نه پکاريږي.
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړي خیر ونی دي خو په عملي برخه کې لګنو ستونزو سره مخ دي او د یادې رادیو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم پوهنځي رئیس پوهندوی محمد خان نیازی وایي چې د ځوانغږ رادیو ټول تخنیکي وسایل روغ او په خپل ځای دي خو د منظم استودیو او د رسمي تشکیل د نشتوالي له امله نشرات نه لري. د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي رادیو ته وویل چې د ځوانغږ رادیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
فعالول لپاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کی بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زید پوهنتون کې د ځوانغږ رادیو د محصلانو د عملي روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اته بجې او 10 دقیقې